سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه سفي الله ستانګزایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. دغه ریاست په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 15 څخه تر 80 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 60 او 80 کیلومترو تر منځ ښودل شوې. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تیره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کیدو هیله ښولې. اغلې امیری پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه یې ورته برابره کړې ده. اغلی امیری همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي او ورڅخه مننه یې کړې چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړ ازمکه په شنو کروندو بدله کړې ده. دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لدې سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غسري چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس شاوخوا یو پر درېیمه برخه کیږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشت په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې ویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده. خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنې برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته باید حل شي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون لنډیوالو مالی مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالی ملاتړ ته اړتیا لري. او د جرمني د بهرنی چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړ چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمي عملی د اندېښنو په سر راپورته شوی. میرمن باربوک پرون پنځه په برلین کې ویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نو وړاندوینې وړ نتیجې وګوري. هغه ویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې دی خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه، وویل په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي. خبرونه مو واوریدل. تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی هم شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې دا اورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د دوم پړاو د پیلېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
افغانان چې چېرته میشت دي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات دی، کورونو ته وځي او هغوی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ له مخه لاړ شئ، نو 15 نه پس به موږ تاسو په زور او په جبري توګه باندې به وباسو.
غزې ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د نورو لارو د پرانیستو هیلې زیاتې شوې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې، خو وایي د فلسطینیانو دې کلابندې شوې سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي.
د دغه پروګرام په پای کې به یو مفصل رپورټ هم په دې اړه واورئ چې د طبیعي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلونو اغیزمن کړي. د سیلونو د بهیدو علت همدارنګه څنګه یې مخنیوی کیږي، په دې ټولو موضوعګانو باندې به تاسو په دغه راپور کې جزئیات واورئ. او د اختر په مناسبت هم یو راپور لرو، هغه هم دا چې کوژدنو نجونو ته اختری څنګه وړل کیږي.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېرې خوشحاله وي. د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورندارې کرمې ورځو، اول ته اختر مبارکي ورته وروړو، اختری ورته وروړو، چې موږ ورته وچه مېوه اخیستې ده، یا جوړ جامې مو هم ورته اخیستې دي، هغه هم وروړو.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د دوم پړاو د پیلیدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي په دې وروستیو کې هغو سیمو ته د پاکستاني پولیسو ورتګ زیات شوی چې پکې د ای سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، او ورته ویل شوی چې د اپریل له 15 مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه په زور به وایستل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشران په دې اړه اندېښنه ښوولي او غوښتنه یې کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید د یو میکانیزم لخوا ترسره شي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزه کاکړ بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د افغانستان د تابعیت یعنی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، په وروستیو کې د پولیسو ورتګ زیات شوی او هغوی ته ویل شوي چې د اپریل له 15 مخکې له پاکستان ووځي که نه په زور به وایستل شي.
فلحال خو مطلب چې کوم رپورټ زموږ سره دي، افغانان چې چېرته میشت دي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات تے او اکم چی ایس سی کارڈ ہولڈرز دی دا ہوئی پا کورون مانی خدرے میں اشل مخام دوی لائنو نو دا لگو لیوا دا دوی ڈیٹا او دا چو میپنگ اے کریو خدا غا باوجود دوی وس بیا ام اگو کورون تا وزی او ہوئی خبردار کبھی چی تاسو تر 15 تاریخ لب خلار شی کتا سنن لارشتے نو والنٹیرلی نو 15 نفس و مونگ تاسو پا زورا او پا جبری توگا باندی با او باسو.
اغلی کاکل د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری وو غوښتل چې د افغان کډوالو په نه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د دوهمې مرحلې په اړه د اسلام آباد پریکړه دردونکې او یوه غمیزه وبلله. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې په پاکستان کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
واقعیت کې دردناور است، رنجاور است.
په واقعیت کې دا دردونکي او هغه یو غمیزه ده. د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د بشري حقوقو سازمانونه چې لږ ډیر په دې مسله کې ښکېل دي، د کډوالو د ایستلو لپاره د یو میکانیزم ایجاد کړي چې لږ تر لږه له یوې خوا روحي فشارونه کم شي او له بلې خوا هغوی په پراخه پیمانه ونه ایستل شي. ښاغلی روپی زیاته کړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان په نښه کیږي چې ویل کیږي په 2018 او 2013 کلونو کې د افغانستان د تابعیت کارتونه یعنی ای سی سی ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه بهیر به د اپریل له 15 پیل شي. په عین حال کې د نیو هیومانیټیرین په نوم یوې خپلواکې او غیر انتفاعي رسنۍ په یوه وروستي راپور کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز لګول شوی هم په دې پړاو کې له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د راپور له مخې له پاکستانه په ایستل کېدونکو افغانانو کې د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمېر هغه غړي هم شامل دي چې د حکومت له ړنګېدو وروسته یې د هېواد ته پناه وړي او دا هغه زیانګالي افغانان دي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به له غچ اخیستونکو حملو خوندي نه وي او دوی هم دې ته ډېر اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 8 افغانان چې د افغانستان د تابعیت کارتونه یې ترلاسه کړي د نیولو، ناوړه چلن او بالاخره د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د سازمان بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو لغوه کړي. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړي، بې اسناد افغانان په نښه کړي چې د شمېرو له مخې تر اوسه له 15 زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. اکثر افغانان چې نوی افغانستان ته ستانه شوي د کار او سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر نور بیا وایي چې تر اوسه یې هېڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي او هغوی چې ورسره څه ناڅه مرسته شوې هم وایي چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. داسې اندېښنه شته چې له پاکستانه په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ستونزو او بېوزلۍ کچه لا پسې پراخه شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه په دغه پروګرام کې د اختر په مناسبت ځینې راپورونه هم شته. یو لاغې هم دا چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو د دوی د اختر خوښي زیاته کړې. د دوی په وینا د دې پخواني دود ترسره کول د دوی لپاره ګران دي خو دوی ته خوښي هم ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوې نجونې وایي دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمېر نور بیا په دې نظر دي چې په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې باید په دې دود ډېر لګښت ونه شي. جزئیات به د عبدې سپوږمۍ په دغه رپورټ کې واورو.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغوی اختر ته ډېرې خوشحاله وي ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړې چې هغه خوشحاله شي. د ده په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول پخوانی دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو اول ته اختر مبارکي ورته وروړو اخترای ورته وروړو چې موږ ورته وچه مېوه اخیستې ده. په وچه مېوه کې مثال مغزیات ډېر دي چې بادام ده کاجو پیسته چارمغز نخود کشمش دغه شیان یو څه پکې ډېر دي. خو د دې تر څنګ بیا کیک کلچې تازه مېوه مو هم ورته اخیستې ده او بیا د دې تر څنګ یو جوړ جامې مو هم ورته اخیستې دي هغه هم وروړو.
د هرات ولایت اوسیدونکو تمنا چې اتم میاشتې کېږي کوژده شوې هم ازادي راډیو ته وویل چې نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړی دی. خو نوموړی وایي چې د خپل نامزاد د دې دود ترسره کولو ته نه دی اړ وستلی.
دغه ایترس خبر داده چې دا دواړو د خوخي لپاره ده یعنی د زوم د خوخي خبره ده. هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروري خپل انتخاب او زړه یې دی. دا سينه ده چې خزه یې مجبوروي.
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د ترسره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي. په تیر بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي راډیو ته وویل
د بورن یک فرهنګ انانوي وقته
د اختر برخه وړل زموږ د افغانانو په خانه دود دی. خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونه کړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي.
اما نظر ما ای است که نباید زیاد اسراف بکنم.
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا ورول په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړې ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي. په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې د سینګار سامان وچ او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي. یادونه ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي. دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي.
د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا یو میلیارد او نه سوه میلیونه مسلمانانو له لوري تر ډیره سره ورته دی او وایي چې عید مبارک. یا اکثر په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري خو په ځینو ژبو لکه پښتو کې دغه مبارکي بدله ده. دا چې څنګه له احمد شیبارې جزئیات اورو.
د عید مبارک د صفت موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوې کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته. خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په چیر مالیزیایان هم عید مبارک نه وایي. دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایرانلار.
د نړۍ په شپږویشت هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
Je vous souhaite un joyeux Eid.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 225 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي. او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوس په ورشو غزې ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي اسرائیل ژمنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره نورې لارې پرانیزي، خو دې شورا ورڅخه غوښتي چې په سیمه کې زختو بشري اړتیاو ته په پام باید زیات څه ترسره شي. دې شورا پرون پنجشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې همدارنګه د ټولو هغو خنډونو د سمدستي لرې کولو غوښتنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو او هم د اړینو خلکو ته د اړمنو خلکو ته د ویش د بهیر مخه ډپ کړې. نور په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنجشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې، خو وایي د فلسطینیانو دې کلا بندې شوې سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډېر څه وشي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دې شورا غړو په یوه خبره کړې لمه کې د اسرائیل لخوا غزې ته د مرستو د لیږلو لپاره د ایریز پولې د پرانستلو او هم د اشدود له پولې د کار اخیستلو لپاره د اعلان یادونه کړې، خو ټینګار کړی چې په غزه کې د اړتیاو کچې ته په پام باید د ډیرو مرستو د رسیدو لپاره زیات څه ترسره شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل تیره اونۍ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټلیفون له لارې توندې خبرې وکړې او بایدن ورڅخه د مرستو په برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه وکړه، اسرائیل ژمنه وکړه چې د ایریز پوله به پرانیزي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګه یو ځل بیا په جګړه کې د انساني تلفاتو، د بشري ناوړه وضعیت او په غزه کې د لوږې د خطر په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د شورا غړو همدارنګه د نفوسو کچې ته په پام د بشري مرستو رسولو او د دې مرستو د بې ځنډه ویشلو په وړاندې د ټولو خنډونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د تیر کال د اکتوبر په اومه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکي وایي تر اوسه پورې 130 تنه له حماس سره بندیان دي. په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، او پر دې هڅو په دې وروستیو کې په غزه کې د اسرائیل لخوا د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د کورنۍ د څو غړو وژل کېدو هم سیوری غوړولی، خو ښاغلي هانیه پرون رویترز ته وویل چې دغه پیښه به د یوه اوربند لپاره پر روانو خبرو اغیز ونه کړي. حماس چې پر غزې کنټرول لري د روغتیا د وزارت په وینا په غزه کې په روانه جګړه کې له 1500 زیات کسان وژل شوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طبي پیښو د نړیوال ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دېرشمې 2300 پنځه اتیا کسان سیلونو اغیزمن کړي. د دې ادارې په وینا دا سیلونه د افغانستان په دوه دیرش ولایتو کې بایدلي چې په لسګونو کسان یې وژلي، نږدې دوله سوه کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونو څاروي له منځه وړي. د سیلونو د بهېدو علت څه دی؟ څرنګه یې مخه نیولی شو؟ له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرستې کولی شو؟ دا ټول جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپله اکسپاڼه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي له غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي هغه بیا لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي اوس د اکتین بدلین په خاطر باندې د بارانونو داسې بې موسمه وسي، ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ پیو والا ته عریضه وکړې دغه صنعتي دیوالونه یې ته منظور کړه. هغه دیوالونه چې راته منظور کړه دیوال یې راته ووالی هم ځوانان په کار راغله، ډېر موږ ځین راځي، ډېر ځین خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو څخه محفوظ شوي، هم کانال د سیلاب د وړلو څخه محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6,000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهېدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته او دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلي بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکري. د ده په وینا په افغانستان کې څه باندې 40 مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې ډېرې وي او ونې د ده په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهېدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې دې زیاتې کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت نفرو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتره شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریار چې ورته وایي انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته که چیرته ونه یې د ونې بیخونه یې هغه ټول هغه کنټرولوي.
افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره باید څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي خو سای بندیږي او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د ښاغلي ملک زی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوویستل شي د ژوندي پاتېدو چانس یې ډېر زیات دی، خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته یې د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیسیا ته وی چې لا هغه کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل او بو ژر ژوند لري سل شوی دی. د دوی په وینا د سیل او بو پاک نه وی، دا ویره شته چې دا کس روسله خولی او نس شي یا د یخو اوبو له کبله پسکار وي ناروغي اخته شي او که د بدن د حرارت درجه تر دې شو کې چې شوی وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک سینه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خلینه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته یې ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشې کړي، ګایاګانې نور شیانې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لورته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي، هغه هغه ساه اخلي خو پوهش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرېنهښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راکل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي. بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستوني تاغ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښېږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نس د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم در قموزي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. دغه ریاست په خپله ویب پاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 80 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 60 او 80 کیلومترو ترمنځ ښودل شوی. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تېره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کېدو هیله ښولې. اغلې امیری پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه یې ورته برابره کړې ده. اغلی امیری همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړې او ورڅخه مننه یې کړې چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړه ځمکه په شنو کروندو بدله کړې ده. دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمې په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې لیکلي چې دا لدی سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غسلی چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 2 میلیون ډالرو ته ارتیا لري. دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نفوس شاوخوا یو پر درېیمه برخه کېږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشتو په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې وویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده. خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنې برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون له نړیوالو مالي مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالي ملاتړ ته اړتیا لري. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړ چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمي عملی د اندېښنو په سر راپورته شوې. میرمن باربوک پرون پنځه په برلین کې وویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نوراندوینې وړ نتیجې وګوري. هغې وویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې دې خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه، وویل په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه می ومنې د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند پکله خبرې شوې دي. لمر سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستړي مشه په خیر راغلی
تاسو ټول خدای ودون کو سلامونه او درنښت
رازو دی ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی
تاسو د پښتنه په ځواب کې باید وایم چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي یو فردي امنیت دی یو اجتماعي امنیت دی د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزی ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپل امنیتي نهادونو او خپل امنیتي کارکونکو په واسطه باندې د امنیت تامینیږي په اداراتو کې په دولت کې په عامه توګه په خارونو کې په هر ځای کې د امنیت تامینیږي اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري که هغه د ژبې له خوانه ای که هغه د فزیکی اړخ له خوانه ای او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي د هر فرد احساساتو ته د هغه آرامتیا ته د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې او څه ډول د امنیت غوښتونکی دی د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل تر سره نشي په کورنیو کې چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکس العملونه له ځان سره لري
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته که هغه اولادونه وي که په کور کې مثلا انګوري وي هر څوک چې مشرانو ته درناوی شته مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي حق ناحق توهینوي حق ناحق یوه داسې خبرې ورته کوي چې هغه ټیټ راشي تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي غواړي خپل مشرتوب ثابت کا غواړي هغه خپل دا ثابت کاتی زه هر څه یعنی زه اول لاس د ما باید ومنل سي دا ډول مشران ولې دا کار کوي
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نور باندې تحمیلوي په غلطه توګه باندې پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده هم ډېره پر مسؤلیته وظیفه ده که هغه په د کورنۍ په سطحه وي که هغه د یوې ادارې په سطحه وي او یا د یو هیواد په سطحه وي هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی یعنی کشران اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کېږي نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي بالاخره دی هم انسان ده او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی د کورنۍ تعهد چې په تربیه باندې په اخلاقو باندې ښودل شوی وي د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې او دوی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي او د مشر احترام وي د کشرانو باندې شفقت وي پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي
بله استاد که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي کومې بدې پایلې د درلودلې سي ل رواني اړخه ل ټولنیز اړخه تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګوري؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه او پکشانو شفقت نه وي. دغه کورنۍ ډېری بې نظمه کورنۍ وي. په داسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې صدمه ویني، میرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه صنعتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې میرمنې بیا خپل حقونه وغواړي او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کېږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا میرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له میرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل شوي کله چې یو هلک واده کوي یا یوه نجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور او پلار برخورد سره بدلیږي. غته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي. حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید میرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه نجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلمه توګه په صحیح ډول سره پرمخ لاړ شي او د دوی ترمنځ دغسې تاوتریخوالي رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د نجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور ته د خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې متاسفانه. نو هغه کورنۍ چې ګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د میرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د میرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې میرمنه یې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل میړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پریږدي چې د خپل د میرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبور کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی. دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د میرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دا چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د میرمنې حق مې څه شی ده، نو دا دفاع هم نشي کولی. په دې برخه کې دا ملامتېږي، دا باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغو مسایلو باندې، او د پوهېږي چې زما د میرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یوه ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه آزادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعاً چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار او جنجال ګوري د نیکه او د نیا او د مور پلار تر منځ دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره مهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیې مصداقونه مؤلفه دا ډیر زیات دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیې لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه لیاوی خو د اولاد په تربیه کې د ماشومان داخلي قواعد ډېر موثر دي چې د پلار نه پیرس باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنی قواعد شهره محیط د هغه د ماشومان په تربیه کې ډېر موثر دي. باندنی قواعد تر ډېره تر شپته بیا فساره پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. کچېره کورنۍ محیط جوړي، کچېره په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه، صمیمیت، محبت او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره د دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچېره دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېر بد اغېز لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغېز پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کیږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه کچېره یو ماشوم رواني ستونزه ولري د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوي هماغسې وي، له ځوانۍ نه بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي بیا پسې سپینګیري سي یا سپینسري سي، دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه، اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي اعتراض ویسه او د خاله زویسه او خور سو او ورور سو چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی، بیا کې څوکرته نیوي بیا نورځي خپل د کور مانست اته خپل اولاد سره هم دې برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې لمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. ده نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده، د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغېزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او کچېره دا شخړه ونه کړي مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن یې همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغېز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي، په عمومي توګه په کلي توګه سره د صحیح برخه په پروګرامونو کې دغه تداوی باید موجود وي، کلنی پروګرامونو کې او په کلنی طرحو کې د صحیح برخه باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوی امکانات برابر وي او برابر شي. ورته کبي د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي. د دوی د تداوی لپاره باید بهترین زمینه مساعد وي ترڅو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګډ ژوند منځ سره وړي، دا باید لومړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افرادو اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرام ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمنه وهي تکایي فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرام ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضي ډېره خطرناکه وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار یې باید بې تداوي کړي. که د مور او پلار په اختیار کې وي، باید مور او پلار یې تداوي کړي. که د حکومت په اختیار کې وي، حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راسو دې ته چې تر دې حده پورې هم یو څوک نه رسیدلی، لکه موږ او تاسو خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست وښيي، خپل قدرت وښيي، بدخلقي کوي په چاپیریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای د حقوقي مناسب کار نه کوم، داسې کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
حد او حدود د ټولو معلوم وي. کله چې عقد نکاح مطرح کیږي، د عقد نکاح د انعقاد سره، د منعقد کېدو سره، د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقض کوي، نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی، د دغه ډول ظلم او بېعدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي، هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د داسې ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي، او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
دران دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سنا پاتی شوی دازڑا حغی ناری گری چی دا سنا پاتی شوی ما زرد سینی تلاست ماوی مانا پاتی شوی ما زرد سینی تلاست ماوی مانا پاتی شوی چی دیوش پنم دسرا من شروع کو میرا چی دیوش پنم دسرا من شروع کو راز چی دیوش پنم دسرا من شروع کو لما نہ ہم دا دیر عمر جانا نا پاتش وے لما نہ ہم دا دیر عمر جانا نا پاتش وے ما زر سینے تلاست ماوی مانا پاتش وے ما زر سینے تلاست ماوی مانا پاتش وے دازر اغی ناری اکڑی چی دا چانا پاتش وے دازر اغی ناری اکڑی چی دا چانا پاتش وے پیلاس کے ٹوپک سرگو کے پشنڈو کے ٹپیلاس کے ٹوپک سرگو کے اوکھی پشنڈو کے ٹپیلاس کے ٹوپک سرگو کے اوکھی دایو عدت ماتل بابا نا پاتش وے دایو عدت ماتل بابا نا پاتش وے مازر سینے تلاست ماوی مانا پاتش وے ما سر سینے تلاست ماوی مانا پاتش وے دازڑا ہغی ناری اکڑی چی دا چانا پاتش وے دازڑا ہغی ناری اکڑی چی دا چانا پاتش وے چلم پلگی ورکی خائست دنگ جنو د چلم پلگی ورکی خائست دنگ جنو د چلم پلگی ورکی دکلی بخانا نکی نازوانا پاتش وے دکلی بخانا نکی نازوانا پاتش وے ما زر سینے تلاست ماوی مانا پاتش وے ما زر سینے تلاست ماوی مانا پاتش وے دازڑا ہغی ناری اکڑی چی دا چانا پاتش وے دازڑا ہغی ناری اکڑی چی دا چانا پاتش وے
پرخی میں پلے مو کے صدا بنگو کمار نوے بنگو کمار نوے سرخی میں پلے مو کے صدا بنگو کمار نوے بلور دے چدو کو لکاروانا پاتشوے بلور چدو کو لکاروانا پاتشوے ما زر سینے تلاست ما بھی مانا پاتشوے ما زر سینے تلاست ما بھی مانا پاتشوے دازر ہغی ناری کڑی چدسانا